او د دعا په آداب کې راځي چې اوله به د الله تعالی د تعریف سره شروع کوي، لکه په سورۃ الفاتحه کې اوله مونږ د الله تعالی تعریف بیان کړو، بیا مونږ وایو چې اهدنا الصراط المستقيم. نو اوس هغه فرمایي چې وإني خفت الموالي من ورائي، اوس هغه وایي چې اے الله زستانه ولې غواړم، اوس لا هم دعا نه ده راغلي، اے الله زه د خپلو رشته دارانو نه ویرېږم زما نه وروسته، یعنی زما د مرګ نه پس زه په څو خبره ویرېږم چې زما رشته داران به دا دین مخکې خلکو ته ونه رسوي. موالي چې وي نو هغه ډایرکټ وارثان نه وي، بلکې دا د هغو رشته داران دي لکه ترونه، ماماګان، کزنز وغیره چې وي. هغه وایي چې زه په دې خبره ویرېږم چې هغوی به دا ذمهداري څنګه پوره کړي. د انبیا علیه السلام سره د خپل جایداد او پیسې فکر نه وي چې د هغې به څو کېږي، چې زما کاروبار به څوک سنبالوي. زمونږ د خلکو سره خو د خپل جایداد فکر وي چې د هغې به څو کېږي، او د هغو څه فکر و چې زما نه پس به زما دا میشن څوک مخکې بوزي. وکان امرأتی عاقرا، او زما ښځه شنډه ده. نو اول خپل ټول سیچویشن بیان کړو چې زما حالات څنګه دي. نو د الله تعالی سره خبرې کول هم زده کړئ. موږ چې د نورو خلکو سره خبرې کوو نو چا لوار نه ورکوو، خو چې د الله تعالی سره خبرې کوو نو بیا موږ پوهیږو نه چې څو غواړو څو وایو، ځکه چې زموږ تعلق نه وي. انسان خبرې د هغو سره کوي چې د هغو څوک محبوب وي، چې څوک یې خوښ وي، چې د چا څوک خوښ وي نو د هغوی سره په خبرو کولو بیا هغه نه ستړی کېږي. د دروازې پورې لاړ شو او خبرې کوو، لکه چې موږ د چا کره کور ته لاړ شو که نه، نو بیا څو شي چې موږ د دروازې پورې لاړ شو او خبرې ورسره کوو، ټول مجلس زموږ په کوڅه کې وي، بیا زړونه مو نه غواړي چې رخصت شو. داشان چې د چا د الله تعالی سره محبت وي نو هغه بیا نه ستړی کېږي په خبرو باندې. نو اوس هغه وایي چې ښځه مې هم شنډه ده، خپله کمزوري هم خپل رب ته بیان کړه چې تر نن ورځې پورې د هغې اولاد نه دی شوی. او دلته عقیم لفظ راغلی دی، داسې نه ده چې هغه جسماني طور قابله نه ده، کیپیبل نه ده. عقیم هغه وي چې د هغې اولاد نه کېږي، لکه چې د چا بچه دانه نه وي، یوټرس نه وي، څه مسله وي. عاقر هغه وي چې د هغې چېرته بچی نه وي پیدا شوی، شنډه ورته موږ وایو په پښتو ژبه کې. داسې نه ده چې کېدی نه شي یا ممکنه نه ده، نو په ظاهره خو هیڅ سبب نشته ځکه چې هغه شنډه ده. فهب لی من لدنک ولیا، نو هب څه ته وایي؟ لکه موږ چې هبه وایو دا تحفې ته وایي، او دا داسې تحفه وي چې ورکول واله په واپسۍ کې څونه غواړي. نو اے الله ماله تحفه راکړي. او مل لدنک د خپل طرف نه، چې کله بنده اولاد غواړي نو د هغې دپاره دغه شان الفاظ راځي. په سوره آل عمران کې هم راغلي دي، ربي هب لي من لدنک ذریه طیبه، او دلته راغلی دی فهب لي من لدنک ولیا، اے الله ماله ولي راکړي. ولی هغه وي چې هغه نږدې وي او په هغو باندې بنده یقین کولی شي، چې په هغو باندې بنده بروسه کولی شي. دا نږدې دوست ته وایي، سهارې ته وایي، نو ماله ولي راکړي، ماله وارث راکړي، مددګار راکړي چې هغه ما ته نږدې وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د انبیا وراثت نه وي، یعنی د هغوی نه چې څو پاتې شي په مال کې نو هغه صدقه وي. د انبیا وارثان نه وي، د هغوی اولاد ته څو نه ملاویږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خو څه هم نه و پاتې شوي، چېرته یوه پیاله وه یا زیره وه. او که د چا نه څو پاتې هم شي نو هغه د عام انسانانو په شان نه تقسیمیږي، بلکې هغه صدقه شي، د هغوی وراثت علم وي. دغه شان زکریا علیه السلام هم د مال لپاره وارث نه و غوښتلی، بلکې هغه د دین لپاره وارث غواړي، چې دوی دا دین خلکو ته ورسوي، د دینی تعلیم وراثت چې دین مخکې ورسي خلکو ته. د هغوی سره د ټولو نه غټ فکر د دین وي، چې دین خور شي، یریثنی و یریث من آل یعقوب چې هغه وارث جوړ شي زما دپاره او د آل یعقوب دپاره او د یعقوب علیه السلام د آل نه څه مطلب دی د یعقوب علیه السلام اولاد د هغو پیروکار د هغو فالوورز په نبوت کې په دین کې په علم کې علما وایي چې په نبوت کې وراثت نه وي یعنی داسې نه ده چې د نبی زوی به نبی وي او بیا به د هغو زوی نبی جوړیږي داسې نه وي الله تعالی خو هغو له نبی زوی ورکړو لیکن هغه دا نه وایي چې زما نه پس زما زوی نبی شي چې دا نبوت بل ته ملاو نشي نبی صرف الله تعالی منتخب کوي په هغې کې د انسان لاس نه وي نو هغه د علم دین او توحید او د دې ذمه دارۍ دپاره دعا کوله چې دا دین خلکو ته ورسي او دا خو هر څوک کولی شي دا یو قیمتي شی دی او دا د آل یعقوب سره وو نو هغه خپل ځان له هم وارث غواړي نو هغه خپل ځان نه هم وارث غواړي او د آل یعقوب دپاره هم چې د هغو وارث جوړ شي د دې مطلب دی چې د هغو د آل یعقوب یو مشن دی د توحید پیغام مخکې رسول او دا درې سیزونه د انسان دپاره صدقه جاریه جوړیږي په هغې کې نیک اولاد هم دی وجعله ربی راضیه او دا ډېره ښکلي خبره ده چې ای ربه هغه راضیه جوړ کړي څه مطلب دی د راضیه په دې کې مبالغه هم ده اگزاجوریشن پکې هم دی چې هغه راضی کړي تا او چې د هغو نه ته راضی شي نو صرف داسې دعا مه کوئ لکه مونږ خلک چې کوو چې یا الله اولاد راکړي ټول کور واله دغه یو دعا کوي حالانکه چرته هم صرف اولاد مه غواړئ ځکه چې تاسو ته پته نشته چې هغه اولاد بیا څومره غټ ازمایش جوړېدی شي چې دعا کوئ نو پوره کوئ داسې اولاد غواړئ لکه څنګه چې دوی غوښتی وو د ذریتن طیبا دپاره دعا کوئ یا لکه دلته چې رضیه لفظ راغلی دی یا الله داسې ښکلی اولاد راکړي چې د هغو نه ته راضی شي او هغه تا راضی کړي چې هغه د مور او پلار دپاره داسې وي چې هغوی خپل مور او پلار راضی کړي او مور او پلار د هغوی نه راضی وي او چې ټول خلک د هغو نه راضی وي چې یا الله داسې ښکلی اولاد راکړي چې د هغو نه ته راضی شي او هغه ستا نه راضی شي او هغه تا راضی کړي چې هغه د مور او پلار دپاره داسې وي چې هغه خپل مور او پلار راضی کړي او مور او پلار د هغو نه راضی وي او چې ټول خلک د هغو نه راضی وي نو دا ډېره لویه خبره ده دا هغه صفت دی چې دا بنده محبوب جوړ کړي د الله تعالی او مونږ چې ډېره ښه دعا کوو نو بس دومره چې یا الله صحتمند اولاد راکړي چې نورمل پیدا شي نورمل ډیلیوري شي په دې خبرې باندې زموږ توجه وي د دې نه مونږ ته پته لګي چې څنګه دعا کول دي او د کله راسینه کول دي داسې نه ده چې د پیدایش نه پس مونږ دعاګانې شروع کړو چې د پیدایش نه پس مونږ دعاګانې شروع کړو چې یا الله دې نیک کړي او دې خو لا زیږېدلی هم نه دی او دا هغه وخت نه هغه دعاګانې کوي نو مور او پلار له داسې دعا کول پکار دي د اولاد دپاره په آل کې فیملی یعنی ټول رشته داران راځي امتیان هم ملګري کور واله ټول په آل یعقوب کې ټول خلک راغی په آل یعقوب کې ټول خلک راغی چې د هغو څومره امتیان وو او د هغو مشنې مخکې خوره وو د دین او حکمت وارث او په یعقوب علیه السلام د هغو په آل کې چې کوم کوالیټیز وو هغه کوالیټیز دوله هم ورکړی نو هغه په اصل کې د دین د پریزرو کولو دپاره دعاګانې کوي چې هغه دا دین مخکې ورسوي سبحان الله دا هم ویلی شي چې کوم استادان وي نو هغوی له د داسې شاګردانو دعا پکار وي چې هغوی د خپل استاد مشن مخکې ورسوي چې یا الله ما له داسې طالب علمان راکړي چې هغوی دا پیغام نورو ته مخکې ورسوي الحمدلله داسې ډېر سټوډنټس دي چې هغوی دا پیغام مخکې رسوي ځینې وایي او که څوک نه وایي نو الله تعالی ته خو پته ده کنه نو دا دعا د اولاد دپاره خو ده لیکن د سټوډنټس دپاره هم بنده کولی شي یا زکریا ای زکریا علما وایي چې دلته قال لفظ نه دی راغلی او نه فهر فاغلی دی چې بیا داسې وشول فوراً راغی یا زکریا د دې نه څه پته ولګېده چې د هغو دعا بالکل ملتوي نه شوه وروستو نه شوه فوري طور د هغو دعا قبوله شوه دلته هغو دعا وکړه او هغه قبوله شوه د دعا د قبلېدو هم یو وخت وي او الله سبحانه وتعالی ته پته ده چې چاله څه وخت ورکول دي کله ورکول دي د اولاد نعمت یا زکریا اے زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى مون بشارت درکو تعالی د یو زوی او دا غنم یحیا دی لم نجعل له من قبل سمیا د دین مخکی مون پدینم سوک نه دی پیدا کړي او په سوره آل عمران کې راغلی دی فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب چې مونږ هغه لاواز ورکړو چې کله هغه په محراب کې مونږ کوو چا زکریا علیه السلام هغه دعاګانې غوښتلې هغه وخت ان الله يبشرك بيحيى مونږ ته له بشارت درکوو د يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين دومره ډېرې خوشخبری دي چې هغه به سید هم وي نبی به هم وي او حضور به هم وي او حضور به هم وي او د صالحین نه به وي نو هلته داسې راغلی وو او دلته راغی چې د یو زوی خوشخبري درله درکوو او د هغو نوم یحیا به وي یعنی نوم ورله هم الله تعالی کېښودو او د هغو نوم یحیا ولې کېښودی شو ویلی شي چې یحیا وایي ژوندي ته دا د حیات لفظ نه دی او ځینې وایي چې د ایمان او اطاعت سره الله تعالی د هغو زو چې د ایمان او اطاعت سره الله تعالی د هغو زړو ژوندی کړی وو ځکه چې کافر ته مړ ویلی شوی دی او مؤمن ته ژوندی ویلی شوی دی دغه شان نافرمانه خلک هم داسې دي لکه مړو او دی د ظلم سره شهید شوی وو او الله تعالی شهیدانو ته هم ژوندی ویلی دی چې هغوی ته مړو مه وایئ علما وایي دنیا ته چې بنده راشي نو هغو له نوم کېښودی شي او د دوی نوم د دوی د پیدایش نه مخکې الله تعالی په خپله کېښودو سبحان الله د سمیا مطلب دی چې د دوی په نوم بل نشته او بله معنی دا ده چې د دوی په شان د دوی په مثل څوک نشته د دومره پاک دامنه و چې د ښځو نه به لرې اوسېدو او نه یې بدی طرف ته رغبت و نه یې چېرته د نافرمانۍ اراده کړې وه دا د زکریا علیه السلام دعا وه چې یا الله ته دې غوره جوړ کړې رادیه خپل خوښ او محبوبې جوړ کړې او ګورې الله تعالی د هغو نوم هم په خپله کېښودو د دې نه لویه بله څه خبره کېدی شي کریسچنز دوته جان وایي او په دې خلکو کې خو د انبیاسو عزت شته دی نه ځکه چې دوی تاسو ته پته ده چې جان څه ته وایي ټویلټ ته او یا چې چا ته زندګي ورکړی شوی او زندګي ورته میلاو شوی وي دا د یحیا مطلب دی دا نوم ورله الله تعالی ورکړی و او دا قسمه کوالټیز په بل چا کې نه وې قال ربي ان اكون قال ربي انا يكون لي غلام اوس هغه فرمایي چې اے ربا څنګه زما دپاره زوی کېدی شي وکانت امرأتي عاقرة او زما ښځه خو شنډه ده وقد بلغت من الكبر عتيه او زه رسېدلی یم د بوډاوالي د حد نه بهر د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې هغه په خپله وایي چې زما هډوکي داسې کمزوري شوي دي او زما سر تک سپین شوی دی سپینوالي نه پړقېږي هغه ډېر زیات بوډا شوی دی په ځینې روایتونو کې راځي چې د 30 کالو او 100 کالو په منځ کې وو او په ځینو کې د 26 کالو ذکر هم راځي یعنی ښه پوره ضعیف شوی وو نو هغه وایي چې زما خو داسې حالت دی او زما اولاد نری شوی او هغه دا سوال نه کوي چې یا الله دا څنګه کېدی شي بلکې د خوشحالۍ چې کومه انتها وه هغه یې ظاهره کړه چې هی دا به څنګه کېږي نو د هغو یقین نه راځي چې زه خو داسې بوډا شوی یم نو دې د خوشحالۍ نه وایي چې الله دا به څنګه کیږي چې کله بنده ډېر خوشحاله شي او حیران هم وي. قال کذلک، وویل دغه شان به کیږي. نو هغه ته وفرمایلی شو چې ها بوډاوالی هم دی او ښځه دې هم شانډه ده، لیکن هم دغه شان به کیږي. قال ربک هو علی هین، دا فرشته وویل ځکه چې مونږ ته د سوره آل عمران نه پته لګي چې هغو طرف ته فرشتې راغلې وې او هغوی دا خبره کړې وه. د آسمان نه ورته آواز راغلی و، نه د آسمان نه ورته آواز نه و راغلی. تاسو وګورئ چې هر ځای هغه وایي قال ربي انا یکون لی غلام، چې یا ربه دا به څنګه کیږي. هغه ډېر اکسایټډ دی. تاسو د هغو د جذباتو اندازه لګولی شئ. د زړو د مطمئن کېدو د پاره وایي چې څنګه به وي یا ربه سبحان الله. نو د حیرانتیا کیفیت او خوشحالي مکس فیلینګز دي. او ګورې هغه داسې نه کوي چې د فرشتو نه تپوس وکړي چې څنګه به کیږي، بلکې هغه د رب نه تپوس کوي. د دې نه پته لګي چې کله هم تاسو غواړئ نو د الله نه غواړئ، بل د هیڅ چا نه مه غواړئ. او دا خلک چې وایي چې زما ګارډین اینجلز داسې وکړل، نو دا ټولې غلطې خبرې دي. تاسو ګورئ چې پیغمبران همیشه الله تعالی طرف ته رجوع کوي. فرشتې وایي چې ستاسو رب وویل. قال ربك هو علي هين، چې دا خبره د الله لپاره ډیره اسانه ده. د الله لپاره خو صرف دومره ویل دي چې کن فیکون. او دا خبره یاد ساتئ، دا زموږ د پوه کولو لپاره کن وایي فیکون. او هغه کار کیږي ځکه چې زموږ لپاره د کن نه وړوکی شی نشته. کن چې دی کنه دا لکه د سترګو رب چې وي، د دې نه لږ ټایم نشته. زموږ په عقل کې صرف دومره خبره راځي چې څوک وایي چې کن اوشه او هغه وشي. او الله تعالی ته دا کن کن هر وخت ویل نه وي، هغه صرف اراده کوي د یو کار او هغه کار بیا کیږي. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ دا خبره صرف زموږ د پوه کولو دپاره ده. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، او دا داغه د پاره هیڅ ګرانه نه ده. د دې نه مخکې خو ته هم پیدا کړې وې چې هغه وخت هیڅ هم نه وې. په سورۃ الدهر کې راځي چې په انسان باندې داسې یوه زمانه تیره شوې ده چې هغه سو قابل قدر شی نه و. تاسو او زو سل کاله مخکې چرته وو؟ چا مونږ پیژندو؟ مونږ هیڅ چرته هم نه وو. زمونږ د سره سو ذکر نه و، زمونږ مور او پلار ته هم پته نه وه. نو دغه شان ټول انسانان چې د هغې د سره سو وجود نه وي، نه سو ذکر وي، او بیا الله تعالی هغوی له وجود ورکړي، هغوی پیدا کړي. نو دغه شان الله تعالی وفرمایل چې ته خو هیڅ هم نه وې او تی پیدا کړی وې، نو دغه شان به هم پیدا کړي. الله اکبر. نو الله تعالی چې څوک هم جوړول غواړي نو جوړ کړي، او چې څوک هم پیدا کول غواړي نو پیدا یې کړي. نو د آدم علیه السلام نه واخله د قیامت پورې چې څومره وخت دی، نو مونږ ډېر په معمولي وخت کې راغلو. یعنی دا ټایم لاین چې دی کنه، دا ټایم لاین ډېر لږ دی. او لاړ به شو، زمونږ د راتلو نه مخکې مونږ قابل ذکر نه وو، او نه زمونږ د تلو نه پس مونږ سو یو. بیا به چاته پته هم نه وي چې داسې سو خلک راغلی وو، او په دې کورونو کې به اوسېدل او قرآن به یې وې، او اوس نشته. او زمونږ دا خیال دی چې زمونږ نه بغیر خو سو کیږي نه، او دا هر څه خو زما په وجه دي. ښځې ته خپل کور چلول ډېر اهم ښکاري، او دغه شان سړي ته خپل بهر واله کارونه. او بیا سو شي، هر څه لاړ شي او ختم شي، او چاته یاد هم نه وي. او انسان داسې اوږد اوږدو پلانینګس کوي، تدبیرونه جوړوي. د هغو دا خیال وي چې زه به دغه شان دلته یم. نو ای زکریا، ته خو هم سنوې، ته ولې په دې خبره حیرانیږې؟ د الله سبحانه و تعالی د پاره خو ډېره اسانه ده. داسې خلک چې د هغوی اولاد نشته، او یا یې څه داسې مسلې وي، هغوی ته ښکاري چې دا کار به څنګه کیږي. نو هغوی دې دا خبره یاده ساتي. قال ربك هو على حين، ستا تارب فرمایلی دی چې دا غو د پاره دا ډیر آسان دی چې کله د بنده په دې خبره یقین پیدا شي نو بیا انسان په در در باندې نه ګرځي چې د فلانی نه غواړم د فلانی نه غواړم او د فلانی نه غواړم هلته به تار غوټه کړم هلته به سادر غواړم نو بیا به زما کارونه وشي. هغو ته پته وي چې د هغه رب دپاره دا کار ډیر آسان دی, ټول کارونه ډیر آسان دي. داسې هم خلک شته چې اتلس کاله پسې بچی شوي دي او دلته خلک څنګه زر مایوسه کیږي چې پنځو کاله وشو زموږ د وادو او لا تر اوسه پورې مو اولاد ونه شو او د زکریا علیه السلام په ټول عمر بچی نه و او څنګه دلته الله تعالی ورله یحیی علیه السلام ورکړو او څنګه ورله الله تعالی یحیی علیه السلام ورکړو او که په عقل ورته بنده وګوري نو دنیاوي طور داسې سبب ښکاري نه. دومره بوډا سړی دی او شنډه ښځه ده او هغه خو دومره بوډای شوي وه چې مینوپاز ته به رسېدلې وه چې په داسې حالاتو کې د هغې هیڅ امید نه و. نو هله ورله الله تعالی ورکړو نو بیا څوک مایوسه کیدی شي؟ دا خبرې موږ ته څه ښایي چې دنیاوي اسباب هم ختم شي او بنده ته هیڅ امید په نظر نه راځي. او په ژوند کې تاسو کتلی به هم وي بعضې وخت داسې ناممکن کارونه وي او هغه ممکن جوړ شي او بیا انسان حیران شي چې یا الله چې واقعي تو ناممکن کارونه ممکن کولی شي جوړولی شي چې کله ستا حکم وشي د ډیرو خلکو حالات ډیر ښه شي او الله یې خلکو ته وښیي. د الله د پاره ډیر آسان وي خو زموږ د پاره ګران. نو موږ ته د خپل نظر سره ګورو چې دا به څنګه کیږي او الله تعالی خو مسبب الاسباب بادشاه دی. نو دا صورت او الله تعالی خو مسبب الاسباب بادشاه دی نو دا صورت خلک ته مایوسۍ نه راوباسي, بنده ته امید ښایي, په دې حالاتو کې رڼا ښایي چې کوم ځای بالکل تیاره وي الله تعالی اوري, هغو ته پته ده او هغه کولی شي. قال رب اجعل لي آيه, هغه اوس دومره اکسایټډ دی, هغه وایي یا الله ما ته نه ښوښیې. موږ خلک خو ټیسټ وکړو که نه چې کله بنده پرېګنټ شي او د هغې نه راته پته ولګي چې دا جینۍ چې دنده دی اوس امید دی. نو هغه وایي چې یا الله ما ته به څنګه پته لګي. قال آیتك الا تکلم الناس ثلاث ليال سويه, چې ته به درې ورځې د خلکو سره خبرې نه کوې لګاتار مسلسل. او بله د دې معنی ده چې ښه د تندرستۍ باوجود به تو خبرې نه شي کولی, سو بیماری به نه وي خو هسې به درنه خبرې نه کیږي. نو دا یوه نښه ده د دې خبرې چې د هغې به حمل وشي پرېګنټ به شي. فخرج على قومه من المهراب, نو هغه راووته خپل قوم طرف ته د محراب نه. محراب د حرب لفظ نه دی, دا به اوچت ځای وو او د اوچت ځای نه به جنګونه کیدل, عبادت خانه به وه. نو هغه د محراب نه یعنی د عبادت خانې نه راووته او فاوحا الیهم, او هغوی طرف ته اشاره وکړه خلکو ته, ان سبحوا بكره وعشيه, چې تاسو هم تسبیح کوئ سحر او ماخام خپل رب هغوی, چې تاسو هم تسبیح کوئ سحر او ماخام د خپل رب, هغوی هم د ځان سره شامل کړل چې تاسو هم تسبیحات کوئ. او په سوره آل عمران کې هم راځي چې زکریا علیه السلام وفرمایل چې یا رب ما ته سنخه وخیا, نو الله تعالی وفرمایل قال رب اجعل لي آية, يعني تاغوك لو فرماي الكنا چي قال رب اجعل لي آية, چي يا الله ما لا يوا نخرا كرينو الله تعالى فرماي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. هل تا أيام لفظ راغلي و چي دري ورزي أو دلتا ليال لفظ راغلي دي يعني دريش بي او ورته ویلی شوي وو الا رمزا, د اشارو په ذریعه به تو خبرې کولی شي, هسې به ستا نه خبرې نه کیږي. او هلته راغې واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار او ذکر وکړه د خپل رب ډیر زیات او تسبیح کوه سحر او ماخام. علما وایي چې څوک اولاد غواړي نو هغوی د تسبیح سحر او ماخام کوي، لکه سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا ټول پکې راځي. هسې هم تسبیحات پکار دي، لکه چې څوک خاص طور سو غواړي نو هغوی د خامخا اهتمام کوي د تسبیحات. یو شیخ و ناغه به سحر سو سو گنٹه تسبیحات کول. نشاگردان ورتوی چی په دې وخت کې تاسو خلکو ته سبق ولی نه خایي یا د لیکلو کار ولی نه کوي، نو هغه فرمایل چې دا زما طاقت دی او د دې سره ماته طاقت ملاویږي او دا غي په وجه زو د ورځې دومره کارونه کوم. د دې مطلب دی چې که په بنده کې سستی راشي یا کمزورتیا محسوسوي نو هغې دي تسبیح کوي. او دغه شان یو دعا هم ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ښیلي ده: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبة الرجال. چې الله زه پناه غواړم د فکر نه، د غم نه، د عجزۍ نه، د سستۍ نه، د بزدلۍ نه، د بخل نه، د قرض نه، د بوج نه، د قرض د بوج نه، او د خلکو د غلبې نه زه ستا پناه غواړم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې لور حضرت فاطمه رضی الله عنها ته هم یو ځل تسبیحات ښیلي وو، که نه هغې به وی چې زه ډېره زیاته ستړې کېږم او ما له یو نوکر را کړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا مونږ چې دا وایو نه، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، چې دا 33 او 34 ځله وایه، نو دا یې هغې ته هم ښیلي وو، که نه. نو سحر او ماخام د الله تعالی تسبیح بیانوي، او د دې خبرې هم مونږ ته پته لګي چې کله بنده ته څه خوشخبري میلاو شي نو هغې له پکار دي چې تسبیحات کوي. تسبیح د الله تعالی صفت بیانول دي، او الله تعالی د هر عیب نه پاک بیانول دي. نو د خوشحالۍ په موقع باندې د الله تعالی تسبیح بیانوي: یا یحیی خذ الکتاب بقوه. ای یحیا، اونیس کتاب د قوت سره، یعنی د مضبوطی سره. دا مطلب نه دی چې دا د مضبوطی سره اونیسا، نه، دې مطلب دی چې دا زده کړه، په دې ځان پوه کړه، دا وایه، دا یادوه، او په دې باندې عمل کوه، او په دې باندې عمل کوه. ویلی شي چې هغه چې هغو تورات په درې کاله کې ختم کړی وو، او په اووه کاله کې د هغې ماهر جوړ شوی وو، او هغو به لوبې نه کولې. الله تعالی فرمایلی دي چې دو په شانې مخکې څوک نه وو جوړ کړی، واړو به پسې راتلل چې راځه چې لوبې کوو، نو هغو به وی چې زه خو د لوبو دپاره نه یم پیدا شوی. دا د الله تعالی رحمت وو، دا خاص عنایت وو د الله تعالی. په ځینې ماشومانو کې دا شی وي، ګاډ ګفټډ وي، او د مور او پلار محنت پکې هم شامل وي، او د پلار دعاګانې پکې هم شاملې دي. چې کله بنده د خپل اولاد دپاره دغه شان دعاګانې کوي، او چې د پلار په ذهن کې داسې یو میشن وي د هغو دپاره، د هغو په ذهن کې نه د مخکې نه دا خبره وه چې د دونه څه جوړول دي، نو بیا دغه شان بچي وي. په اووه کاله کې د تورات ماهر جوړېدل ناممکنه نه ده. او په تورات کې د عیسی علیه السلام د راتلو خبر هم و، او د یحیی علیه السلام به هم داغو او یحیی علیه السلام به هم داغو مددگار جوړېدو. د چا؟ د عیسی علیه السلام. داغو تصدیق به یې کوو، او په هغو باندې به ایمان راوړو، داغو ملګری او مددگار به جوړېدو. مونږ ته هم ویلی شوي دي چې قرآن د مضبوطۍ سره ونیسئ، لکه څنګه چې بني اسرائیل ته ویلی شوي وو چې تاسو خپل کتاب د قوت سره ونیسئ. نو آیا مونږ قرآن د قوت سره راټینګ کړی دی؟ صرف په رمضان کې ویل او ختم کول، نو ولې دا د قوت سره نیول دي؟ او صرف ویل نه دي، پوهېدل دي په هغې، او په هغې باندې عمل هم کول دي، نو هله دا د قوت سره نیول وي؟ صرف نیول نه دي، بلکې د قوت سره نیول دي. او مونږ خو صرف په رمضان کې وایو، او یا د وړو د پاره قاري ونیسو چې هغه ورته په ژوند کې یو ځل ختم وکړي او بس. د ناظرې د ناظرې سره ختم وکړي او بیا مونږ پارټي وکړو. بس زمونږ چې زمونږ فرض ادا شول پارٹی کوي، لیکن ټول عمر دا ویل دي صرف یو ځل نه، دا به بیا هله د مضبوطۍ سره نیول دي. دا هسې شورو کول وو چې اوس به زه ټول عمر دا ویمه، په دې باندې ځان به پوهه کومه، تدبر به کومه، او مور او پلار خو دا سوچ د سره کوي نه چې دا ماشومان په قرآن باندې پوه شي، چې دوی له په قرآن باندې پوهېدل پکار دي. نو څومره مور او پلار داسې کوي چې د هغوی دغه شان سوچ وي. عمل کول خو لا ډېره لویه خبره ده، او یا زیات نه زیات زموږ خلک په پنج سوره کې یو څو سورتونه وایي. نو ولې دا د مضبوطۍ سره نیول دي؟ کتاب یعنی قرآن به ټول عمر ویل وي تاسو ته، صرف پنج سوره خو کتاب نه دی، او د پنج سورې په سورتونو باندې هم خلک نه پوهېږي چې په دې کې دي سو، یعنی څه لیکلي دي. وآتیناه الحکم صبیا، او دلته حکم لفظ استعمال شوی دی، د دې ډیرې معنی کړي دي علما. د حکم د مراد حکمت هم دی، علمی هم معنی ده، او په هغه علم باندې عمل هم کول دي. قوت هم معنی ده، او عقل پکې هم راځي. دا ټول سیزونه دي پکې. وآتیناه، او مونږ ورکړی دی، د دې مطلب دی چې مونږ دا شی غوښتل دي د خپلو بچو دپاره. نو د الله تعالی نه غوښتل پکار دي، ځکه چې دا هغه ورکوي، دا مونږ نشو کولی. الله تعالی دې ورکول والا. نو سبي وړوکي بچي ته وایي، یعنی هغه لا مچور شوی نه دی، نو الله تعالی هغه له په دغه عمر کې داسې مچوریټي ورکړه، نو هغو ته دا هر څه په وړوکوالي باندې میلاو شوي وو. مونږ ته خو د لویوالي پورې پته هم نه وي، علم راسره نه وي، او الله تعالی فرمایي چې چا له الله تعالی حکمت ورکړي نو هغو له الله تعالی ډېر غټ خیر ورکړي. نو د حکمت دپاره هم دعا پکار ده د الله تعالی نه. هغه چې چا له وغواړي نو حکمت وله ورکړي، او کوشش کوئ چې داسې یوه ورځ هم رانشي ستاسو په ژوند کې چې تاسو قرآن اوچت نه کړئ. ګورئ پیغمبرانو له الله تعالی څومره غټ د علم دولت ورکوي، او د هغوی دپاره چېرته د پیسې خبره نه راځي. الله اکبر، الله تعالی هغوی له څومره خوبیانې ورکړي. وحنانن، او هغه حنان جوړ کړو، من لدنا، د خپل طرفنا. د حنان مطلب وي شفقت کول والا، محبت کول والا، نرمی کول والا، رحمدلی، او خیال ساتل والا. دا ډیر ښایسته نوم هم دی د هلک دپاره. د جینۍ دپاره حنین کیدی شي. په هلکانو کې کم وي چې هغوی حنان وي، چې په هغوی کې رحم وي، همدردي وي. حنانن لفظ راغلی دی، تنوین دی پی، په دې کې مبالغه راځي، اگزاجوریشن، چې اوچت لیول والا. په هغو کې دا خوبی یعنی صفت ډیر زیات وو، او د خلکو دپاره پکې هم وو، او د خپل مور او پلار دپاره هم، او د مور او د پلار په زړه کې هم د دوی دپاره وو، او د الله تعالی د طرف نه هم د دوی دپاره محبت وو، شفقت وو، خیال ساتل و، رحم و، دا او په زړه کې هم و. وزکاه، او زکات، د زکات سمانه ده پاکیزگی، د ننه چې کومه پاکی وي هغې ته زکاه وایي، کومې ته چې تزکیه نفس وایي. وکان تقیه، نو د دننه نه هم پاک و، زړه یې پاک و، تقی و. په کانه لفظ کې تسلسل دی، یعنی ټول عمر هغه داسې و. او مونږ خلک په روژه کې یا په ذوالحجه په ورځو کې نیکان شي صرف. او دلته الله تعالی هغه کار خوښوي چې په بنده کې همیشه وي، کو هغه لږ هم وي، چې هغه بنده خپل معمول جوړ کړي. داسې نه ده چې بنده یې کله کوي او کله یې بالکل پرېږدي. او دا شان په قرآن زده کولو کې هم تسلسل پکار دی، چې بنده یې جاری وساتي، استقامت پکار دی. ګورې په جاب کې مونږ چټیانې نه کوو، لیکن د دین په کار کې همیشه سونه سبحانې وي زمونږ. او ګورې یحیی علیه السلام څنګه وو، وکان تقیه، په تقیه کې ډیره مبالغه ده، اگزاجوریشن دی، چې ډیر زیات متقی وو، هر وخت ډیر کانشینشس وو. زمونږ خو یا پارټیز وي یا چرته تلل وي، ویکیشنز وي، همیشه سونه سوي، او بیا راته دین نه وي یاد. تقیه چې وي نو هغه ډیر زیات کانشینشس وو. وبرا بوالديه، او نیکو، د خپل مور او پلار سره دا خبرې به مخکې د عیسی علیه السلام په باره کې هم راځي. دا صفات ګورئ د دو مور او پلار څنګه دي. یو ماشوم پیدا شوی دی او د هغو مور او پلار څنګه دي؟ ډېر بوډاګان دي. ولې د هغوی دپاره به د اولاد پرورش کول آسان وو، لیکن الله تعالی یحیی علیه السلام له داسې ښکلي صفات ورکړي وو. سبحان الله، دا هم د الله تعالی د طرف نه وي چې هغه د مور او پلار دپاره نیک و. ګنې بیا خو اولاد کنټرول کول هم ګران شي. ځوانان مور او پلار څوک نشي کنټرول کولی، او چې لا بوډاګان مور او پلار وي هغه خو بیا چاته څه ښکاري هم نه. او پلار یې دعاګانې غوښتې وې چې زما او د آل یعقوب وارث وي، او ای الله چې ستا راضي کول واله وي. نو هغه هم د مور او پلار سره نیکۍ کول واله و. په دې کې یعنی برن، په دې کې تقوا، ایمان، صبر او شکر ټول خصوصیات پکې راځي. یعنی د تقوا اوچت لیول چې وي، سبحان الله، د الله تعالی او نبي نه پس چې د چا په مونږ ټولو نه زیات حق دی، یعنی د الله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس چې د چا په مونږ باندې د ټولو نه زیات حق دی، نو هغه زموږ مور او پلار دي. او د انسان دپاره د ټولو نه ګران کار وي چې د هغوی سره نیکي وکړي، ځکه چې یو خلک د مور او پلار سره ډېر اوپن وي. که مور او پلار چاته څه وایي نو بنده ورته ډېر زر خبره کولی شي، او بدتمیزي هم کولی شي، او د هغوی سره بدسلوکي خو لویه خبره ده، اوف هم بنده نشي کولی. او مونږ د فتنې په دور کې یو، د قیامت نښې پوره کېدو واله دي. د قیامت یوه غټه نښه دا هم ده چې د وینځې نه به خپل مالک پیدا شي. هغه زوی به داسې وي لکه مالک چې وي د هغې، او نن داسې ښکاري لکه اولاد چې د بنده مور او پلار وي. نن سبا خلک د بچو ملازه کوي چې چېرته بچي مو خفه نه شي، د هغوی عزت کوي چې چېرته دوی ناراضه نه شي، دوی زموږ نه مخ ونه ګرځوي. مور او پلار په اولاد پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې اولاد له ګرځېدل پکار وي په مور او پلار پسې. مور او پلار وایي چې زموږ نه چېرته نافرماني ونه شي، او چې بچي کوم هم کم کوي نو مور او پلار یې د پوره کولو کوششونه کوي چې بچي ناراضه نه شي. او هغه داسې و چې د مور او پلار ډېر فرمانبردار وو، او د مور او پلار په رضا کې د الله سبحانه وتعالی رضا ده، د هغوی په ناراضۍ کې د الله ناراضي ده. ولم یکن جبارا، او نه و هغه جبر کول واله. د جبر مطلب وي پرشر اچول. هغه پوشي نه و، نه باسي و، او عصیه هغه نه فرمانه هم نه و. نو دا بد صفات په هغوی کې بالکل نه وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په خپلو ملګرو باندې څومره مهربانه وو، او یحیی علیه السلام هم نه جبار وو او نه عصیه وو، نافرمانه نه وو، سبحان الله، د هیچ چا دپاره هم نه وو. او نن په مسلمانانو کې دا شی نه دی پاتې، او مونږ خلک د دې خلکو په خویونو کې رنګ شوي وو، لکه څنګه چې دا خلک د مور او پلار پورې مذاق او خنداګانې کوي، او هغوی ته خپل مور او پلار سوخکاری نه داسې خبرې کوي لکه چې هیڅ فرق نه پریوزي. نو دغه شان زموږ بچو هم دا خبرې زده کړې چې مور او پلار خو څه حیثیت نه لري. پخوا په زمانه د مور او پلار ډېر غټ عزت و، او اوس چې څومره وخت تیریږي نو د مور او پلار عزت ختمیږي. په مور او پلار پورې خندا او مزاق کیږي، او چاته دا خبرې سوخکاري نه. د جبار صفت د الله تعالی دپاره خو صحیح دی، ځکه چې الله تعالی الجبار دی، دا د هغو صفت دی چې هغه په هډوکي پرشر اچوي او سیده یې ساتي. نو هغه مونږ صحیح کوي، لیکن دا صفت د انسان دپاره ښه نه دی. نو یحیی علیه السلام جبار نه و، د الله تعالی په لیز د الله تعالی په نزد داسې بنده ښه دی. یو حدیث دی چې په چا جهنم حرام دی، او جهنم او په جهنم هغه حرام دی، نو هغه څوک دی؟ حین لین قریب سهل، چې څوک په اسانه میلاویږي، چې څوک ډیر ایزی ګوینګ وي، چې نرم وي، لین وي. دا ټول صفات دي د هغه کس چې په هغو باندې جهنم حرام دی او هغه په جهنم باندې حرام دی. نو آیا دا صفات په مونږ کې شته؟ مونږ د خلکو لپاره آسانی پیدا کوو؟ مونږ خو چې کله هم د چا سره څه معامله کوو نو هغوی ته سمه خبره نه کوو، نو د خلکو لپاره آسانی پیدا کوئ، نرم جوړ شئ. نو ګورئ، هغه حنان و، نرمی ډیر ښه شی دی. آیا د خلکو زموږ په باره کې داسې رایه شته چې دا نرمه ده، سافت ده، نرمدیله ده، ایزی ګوینګ ده، چې د خلکو سره د آسانۍ معامله کوي؟ او هغه عصیان، یعنی نافرمانه هم نه و. نو دا خو د الله تعالی خاص رحمت دی، د هغو په مور او پلار باندې الله تعالی ورله ډیر په اخیره کې بچی ورکړو، لیکن څومره ښکلی وله ورکړو. او چې کله په یو کار کې هم ډیلی راشي، نو په هغې کې د الله تعالی حکمت وي او د بنده پکې خیر وي. الله تعالی ته فرق نه پریوزي، لیکن زموږ پکې خپل خیر وي. وسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام دی په هغو باندې، سبحان الله، الله تعالی په هغو باندې سلام ویلی و، په کومه ورځ چې هغه پیدا شوی و، او په کومه ورځ چې هغه وفات شو، او په کومه ورځ چې به هغه راپاسي. او علما وایي چې دا درې وختونه د بنده د ژوند ډیر ګران وي. د پیدا کېدو په وخت کې یو ماشوم د مور د خېټې نه چې راوځي، ځکه چې هغه چېرته به هر ساه نه وي اخیستې، انسانان یې نه وي لیدلي، هغو ته پته نشته چې دا دنیا د څو. دوه داسې موقع دي چې هغه د هوش دي. په کومه ورځ چې د دنیا نه ځي، نو هغه ډیر ګران وخت وي. د مرګ د وخت سخته ډیره ګرانه ده. د هغې دپاره هم موږ ته دعا خیالې شوې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته خیالې ده: اللهم عني على غمرات الموت وسكرات الموت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پخپله دا دعا غوښتله. نو هغه وخت هم ډیر ګران او مشکل وخت دی، او په داسې وخت کې الله تعالی سلام را لېږلی دی. یو عام سلام دی لکه مونږ خلک چې کوو، او د دې بل مطلب دی چې د هغو دپاره دي امن او سلامتي وي. په کومه ورځ چې هغه پیدا شوی و، او په کومه ورځ چې به هغه مري، او هغه شهید شوی هم و، او په کومه ورځ چې به هغه دوباره راپاسي. سوچ کوئ چې کله هم مرګ راشي، یو داسې ځای ته تلل چې هغه نه چا لیدلی دی او نه د هغې د چا سره احساس دی. مونږ اورو د مرګ په باره کې، خو ظاهره ده زموږ ذهن له هغه خبره هغه شان نشي راتلی. مونږ د منکر او نکیر سوچ هم نشو کولی، حالانکه مونږ ته ویلی شي چې د هغوی به داسې سترګې وي، ځمکه به کنی او راضي به، په قبر کې به بنده کینوي او سلا او سوال به ترینه کوي. لیکن مونږ د هغه کیفیت تصور نشو کولی. مونږ په مرګ نشو پوهېدی چې تر څو پورې د هغې نه پخپله تیر نشو، او نه مونږ د قیامت ورځ امیجن کولی شو، ځکه چې زموږ سوچ ډیر لیمیټډ دی، محدود دی، د یو خاص حد پورې دی. سوچ کوئ چې کله بنده راپاسي، نو هغه به څومره ګران وخت وي. نو په داسې حالاتو کې الله تعالی د هغو دپاره سلامتي وویله چې چاته د مرګ په وخت کې سلامتي او امن میلاو شي، نو د هغو به نور څه کار وي. داسې ده لکه الله تعالی چې ورله وخت، نو د هغو به نور څه په کار وي. داسې ده لکه الله تعالی چې ورله په هغه وخت کې سلامتي ورکړه. په دې درېو ګرانو وختونو کې د هغو دپاره سلامتي ده، د پیدایش په وخت کې. د پیدایش وخت خو زموږ خپل هیر وي چې هغه وخت څه شوي وو، لیکن د مرګ وخت، د قیامت په ورځ راپاسېدل، دا خو بالکل د هوش او حواس وخت دی، مشکل وخت دی. ځکه خو د دغه وختونو ذکر وشو، حالانکه په ژوند کې هم په هغو ډېر وختونه راغلي وو، هغه شهید شوی. حالانکه په ژوند کې هم په هغو باندې ډېر سخت وختونه راغلي وو، هغه شهید شوی و، دا هغو ډېر مخالفت شوی و. د دې مطلب دی چې د ټولو نه ګرانه مرحله چې ده، نو هغه د مرګ ده، او د هغې نه پس د قیامت ده. آیا مونږ دې ګرانو وختونو له تیاری کوو؟ زموږ زیات فوکس دنیا ده، او ټول کوششونه د دې دپاره دي چې کو بوډاوالی راشي، کو بیماری راشي، نو زموږ دا قسمه فکرونه وي. د دې ورځې فکر خو زمونږ سره شته دی نه چې یا الله مونږ له د مرګ د ورځې سلامتي راکړي او مونږ په امن کې وساتې، نو د قیامت په ورځ به هم هغو له ډېر غټ اعزاز ورکړي کېږي، د هغو به ډېر غټ عزت کېږي. په هغه ورځ چې څوک محفوظ شو او تحفظ ورته میلاو شو، نو د هغو نور څه په کار دي؟ بیا دا دوه مرحلې ډېرې ګرانې دي، یوم یموت و یوم یبعث حیا. اوس ته حضرت مریم علیه السلام ذکر راځي، د دې د پیدایش ذکر په سورت آل عمران کې راغلی دی چې دا څنګه پیدا شوی وه. د دې مور حنا منت منلی و چې زما کوم بچی وشي نو هغه به زه وقف کوم د الله په لاره کې، د هیکل په خدمت کې به یې ورکوم. که مونږ وروسته وګورو، د موسی علیه السلام چې کومې دولس قبیلې وې، یعنی د بني اسرائیلو، نو د هغوی ډیوټیز تقسیم شوې وې. د هارون علیه السلام چې کومه قبیله وه، هغوی به د هیکل صفایی کوله، د هغې د پاکۍ خیال به یې ساتلو او خدمت به یې کوو. نو د هغوی د خاندان نه بیا زکریا علیه السلام و، او بیا د زکریا علیه السلام په کفالت کې حضرت مریم علیه السلام وه، یعنی هغه د هغې پالنه کړې وه. زکریا علیه السلام حضرت مریم لا په هیکل کې یو ځای ورکړی و. هغې به هلته ډېر زیات عبادت کوو، تعلیم به یې اخیستو او نورو له به یې ورکوو، د هیکل خدمت به یې کوو، او هغه به هلته کې اوسېده.